زیاته مننه فرشته قدر مناوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو د یوې بلې یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام وایي مخکې له دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، طالبان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې له پورې غاړې د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې د نهو ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات اورېدای شئ. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه او په ورستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو. خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی تمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې نن هم دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا د افغانستان اساسي تاسیسات په نښه کوي. او مسکو وایي هغه دوه امریکایي سناتوران چې ادعا کوي روسیې ویزه نه ده ورکړې، روسیې ته د ننوتو اجازه یې نه درلوده. بشپړ خبرونه. تمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به نن پنجشنبه هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر په یو بیان کې ویلي خبرې تر نیمې شپې پورې روانې وې او د مهمو مسایلو په برخه کې پرمختګ شوی، خو هغه د دې پرمختګ جزئیات نه دي ښکاره کړي. د شاهین په وینا په پرونیو خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. شاهین وایي دا خبرې به نن ماسپښین په یو بجه پیل شي. له بلې خوا فرانس پرس خبري اژانس په پاکستان کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکړی چې نوموړی وایي د طالبانو د شورا ټولو غړو ته له امریکایي چارواکو سره د موافقې مسوده رسیدلې او دوی د ارزونې په حال کې دي. خو د طالبانو د قومندان یادونه کړې چې دا ارزونه ښایي یوه یا دوه ورځې وخت واخلي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د توغندیو په حملو کې د مرګ ژوبلې راپور د افغانستان جمهوري ریاست ته ورکړی دی. پرون په دانګام کې د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې چې د چارواکو په وینا پاکستاني ځواکونو د ډیورند کرښې له پورې غاړې توغولی و، درې ماشومان ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې په اړه د ځواب لپاره د جمهوري ریاست هدایت ته سترګې په لاره دی.
درې نفره شهیدان لرو، شپږ نفره زخمیان لرو او موږ دغه من حیث یو د عاجلې واقعې ریاست جمهوري ته خبر ورکړی دی او منتظر د هدایت یو.
د کونړ چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو له اوو سوو زیات توغندي ویشتل شوي. د پنجشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي ماموریت وویل چې د پاکستان د سرغړونو په اړه یې امنیت شورا ته شکایت سپارلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا مخابراتي شرکت شبکې په نښه کوي. طالبانو څو ورځې مخکې سلام مخابراتي شرکت ته ګواښ کړی و او تیره شپه یې په خوست کې د دې شرکت پر دفتر حمله وکړه چې مالي زیانونه یې اړولي. له دې مخکې په میدان وردګو ولایت کې هم د سلام مخابراتي شرکت یوه ستن الوزول شوې وه. د امریکا سفیر جان باس تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي طالبان وایي چې د سولې یو توافق ته نږدې شوي، خو په عین حال کې پر مخابراتي شبکو او نورو تاسیساتو چې افغانان اړتیا ورته لري حملې کوي او ویجاړوي یې. ښاغلی باس پوښتنه کوي چې آیا امریکا او افغانان د طالبانو په خبرو باور وکړي که پر عمل؟ طالبانو د تیرې دوشنبه په ورځ سلام مخابراتي شبکه په جاسوسۍ تورنه کړه. متحدو ایالاتو پر دو شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندوی پروګرام ته په پټه په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېلو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د یوې شبکې مرکز په هانګ کانګ کې و څو د امریکا او نورو هیوادونو له بندیزونو څخه ځان پټ کړي چې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره یې سپاهي پاسداران انقلاب سره تړلو افرادو او حکومت ته امریکایي ټکنالوژي او وسایل اخیستل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دوهمه شبکه په ایران کې فعاله ده چې د ایران حکومتي ادارو ته فلزي تولیدات برابروي. د چارواکو په وینا دا د ایران د دفاع وزارت اړونده شبکه ده چې نه افراد او موسسې پکې شامل دي. د بندیزونه د امریکا د هغه کمپاین یو برخه ده چې هدف یې د اعظمي فشار له لارې له امریکا سره د خبرو میز ته د ایران اړ ایستل دي. او مسکو وایي هغه دوه امریکایي سناتوران چې ادعا کوي روسیې ویزه نه ده ورکړې په دې پوهېدل چې دوی د هغو کسانو په فهرست کې شامل دي چې روسیې ته د ننوتو اجازه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا لست د متحدو ایالاتو د هغه اقدام پر وړاندې برابر شوی دی چې یو شمیر روسي سناتوران امریکا ته ممنوع الدخول اعلان کړي دي. امریکایي سناتوران کریس مورفي او ران جانسن چې دواړه د کرملن له سرسختو منتقدانو څخه ګڼل کیږي په روانه اونۍ کې وویل چې دوی ته د روسیې د ویزې غوښتنه یې رد شوې ده. دیموکرات مورفي او جمهوري غوښتونکي جانسن وویل دوی غوښتل د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس د پلاوي په ترکیب کې روسیې ته سفر وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له طالبانو غواړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سیمه ایزې اردو د امنیت د ټینګولو په برخه کې مثبته نتیجه ورکړې ده.
پنځوس ټولۍ موږ لرو او تر اوسه پورې په دغو سیمو کې چې دوی ځای په ځای شوي دي 4,230 تنه دي.
په خوست کې د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې د توغندوی حملو په نتیجه کې په کونړ ولایت کې ماشومان مړه او ټپیان شوي دي.
هلته د لوبو پر مهال په ماشومانو لګېدلې ده. دغه مرمۍ له امله 3 تنه ماشومان شهیدان شوي، 6 زخمیان.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او وسلوالې ډلې د بشري حقونو د فعالانو پر وړاندې په بېغورۍ تورنې کړې دي. د ازادۍ راډیو د همدې خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه، د اساسي او بشري حقونو خپرونه او همدارس د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام خبريږي او ردو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي طالبان مخکې له دې چې امریکایی پوځیان له افغانستان ووزي باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو په پناه ځای او ځاله نه بدلیږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد دا خبرې پرون په یوه خبري غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تېره شپه تر ناوخته پورې روانې وې. په دې اړه نور جزئیات د سالی محمد سالی پر راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو لوی دریستیز وایي طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وځي دا یقیني کړي چې افغانستان د افراطیانو په پناه ځای نه بدلیږي. جنرال جوزف دانفورد دا خبره پرون چهارشنبه د دفاع وزارت په مقر کې خبرلانو ته وکړه او یې ویل کله چې د افغانستان په اړه سوچ کوم دوه شیان ذهن ته راځي. لومړی دا چې نه غواړو افغانستان د افراطیانو پناه ځای وي چې له هغه ځایه زموږ هیواد د امریکا وګړو او متحدانو ته خطر پیښ وي. بله خبره په افغانستان کې د افغانانو لپاره د سولې او ثبات ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی دریستیز ویلي چې دوی به افغانستان ته د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ګډ خبري کانفرنس د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر چې د دانفورد تر څنګ ولاړو وویل چې د طالبانو سره د سولې موافقه باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان بیا د ترورستانو په خوندي ځاله نه بدلیږي چې دغه ترورستان بیا پر امریکا حمله وکړي. له طالبانو دا ضمانت په داسل کې غوښتل کیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې چې تیره پنځشنبه پیل شوي د تیر شپې تر ناوخته روانې وي. په قطر کې د امریکا د مرکزي هیات یو غړي پرون د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې مذاکرې روانې دي او نو په هیڅ چې د پاتې مسایلو د حل لپاره یې خبرې څومره وخت دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې وروستي توافق ته نږدې سوي یو، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت تمه لري چې په روانو مذاکرو کې د اوربند پر مسله هم موافقه وسی. دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي رئیس ناجی انوري پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیو کلیپ کې وویل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
و اسلامی جمهوری دولت او د افغانستان خلک تمه لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د توافق یو نتیجه په افغانستان کې د دایمي اوربان ټینګېدل وي او ژر تر ژره دي د اسلامی جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمی مذاکرې پیل شي. وسلوال طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. په همدې حال کې روسیې ویلي چې تیار ده د افغانستان لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول موافقه کې یو ضمانت کوونکی وي. د روسیې د تاس خبري اجنس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا دا خبره پرون چهارشنبه کړې ده. طالبان ویلي چې له امریکایي چارواکو سره پر یو داسې موافقه سره کېدو ته نږدې سوي چې له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي. په بدل کې به طالبان دا تضمین ورکوي چې افغانستان به د هیڅ کومې افراطي ډلې په پناه ځای نه بدلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر دنګام ولسوالۍ د توغندي په حمله کې درې ماشومان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې همداراز ویلي دي چې د دې موضوع په اړه افغان چارواکو ته خبر ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له کونړ د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري پر راپور کې.
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادۍ راډیو ته ویل چې د چهارشنبې ورځې ماسپخین مهال د پاکستاني ځواکونو د توپ یو مرمۍ د دانګام ولسوالۍ د خرو پټو اړوند د ماشومانو د لوبو میدان کې لګېدلې چې په نتیجه کې نه ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
هلته د لوبو پر مهال په ماشومانو لګېدلې ده. دغه مرمۍ له امله درې تنه ماشومان شهیدان شوي، شپږ نور زخمیان.
هغه وایي ټول ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شوي او د یو حالات نازک خودل شوي. د کونړ ولایتي شورا وایي پوره نه کال کېږي چې د پاکستان پوز د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي. د افغان حکومت لخوا تل دغه بریدونه غندل کېږي، خو تر اوسه داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې په وسیله یې کونړیان له یادو بریدونو وژغورل شي. د یاد شورا پخوانی رئیس حاجي جمال الدین سیار وایي د کونړ حکومتي چارواکي بې وایي تل د پاکستاني پوز د توپچی بریدونو د شمیر او په هغه کې خلکو ته د وختو مالی او ځاني زیانونو راپورونه مرکزی حکومت تلیګلی دی. څو ورځې وړاندې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په یو ټویټ کې لیکلی و چې افغان حکومت د پاکستانی پوز توپچی بریدونه په کلکه غندي او دا بریدونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. له هغې ټویټ یوه اونۍ په تېرېدو ده، خو د افغان حکومت لخوا د جدي اقدام کوم درک نه لګېږي.
و مې اوریدل چې په کونړ کې چارواکي وایي په دانګام ولسوالۍ کې د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې نهو ماشومانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. چارواکي وایي چې دا توغندی د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې ویشتل شوی و. د کونړ مرستیال والي وایي چې دا موضوع له حکومت سره شریکه کړې ده. صالح محمد صالح د دې موضوع په اړه د کونړ له مرستیال والي ګل محمد بیدار سره مرکه کړې او په پیل کې یې ترې پوښتلي دي چې د پرونۍ پیښې په اړه ولایتي ادارې تر اوسه کوم اقدامات کړي دي.
لسو کالونه را په دې خوا کچي بریدونه د پاکستان موجود دي، ګرچې اوس په دې اواخرو کښې یو څه کم شوي دي. یادا چې مونږ هم ورسره عادت کړی دی، کورونه دغه ځای نه اکثره چې دوی ته نږدې وو بې ځایه شوي هم دي، داخل د کونړ ته راغلي دي. په هر صورت باندې مونږ هم خپل ګزارشونه مرکزي حکومت ته ورکړي، مرکزي حکومت خپله نگراني د وزارت خارجې له طریقه دوی ته څو ځلې ورکړي دي. رئیس جمهور څو دفعه حتی چې پاکستان ته تللی له هغوی سره یې خبرې کړې په دې اعتباد باندې. خو د هغوی دلایل هم بې ځایه دي. پاکستانیانو وایي چې هفته تروریستان دي، په مونږ ډزې کېږي. په ځوابیا ډزې کله کله د مجبوریت په اساس باندې هم کړي دي. خو متاسفانه راکټي بریدونو کښې څلور او درې نفره شهیدان لرو، شپږ نفره زخمیان لرو. او مونږ دغه من حیث یو د عاجلې واقعې رئیس جمهور ته خبر ورکړی دی او منتظر د هدایت یو.
مخکې د دغه سي راکټي بریدونو د دوام په صورت کې د ځوابي اقدام خبره سوې وه. هم د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو، هم د کونړ د وخت والي، که دغه راکټي حملې دوام کوي د پاکستان په وړاندې به ځوابي اقدام کېږي. داسې ښکاري چې تاسې لا هم ځوابي اقدام نه دی کړی.
نه دی کړی تر اوسه پورې، ځکه چې دوی خو وړاندې ډزې کوي او مونږ خو ډېر احتیاط کوو. اخوا طرف ته هم زمونږ پښتانه ورونه دي او کوشش کوو چې عام خلک متضرر نه شي. که چېرته مونږ هغه نقطه تثبیت کړو چې دغه ځای نه مشخص ډزې شوي دي، مخکې مو هم ډزې کړي دي په هغه منطقو باندې، بیا دوی یو څه آرامش ښودلی دی او غلي شوي دي. چې بار بار په دې ارتباط به ریاست جمهوري مونږ ته ویلي دي چې ضرورت هدایاتو ته هم نشته، د خپلو سرحداتو نه په کلکه دفاع وکړي او لارښوونې کړي. خو په هر صورت باندې یا تدابیر ورته نیسو او یا دا چې مشخص مجدد هدایت اخلو.
کله چې له پاکستاني لوري سره تاسې خبرې کوئ د دې موضوع په اړه، تاسو ته هغوی څه دلایل وړاندې کوي چې دوی ولې له خپلې خاورې د افغانستان پر ختیځو برخو باندې راکټونه وروي؟
د هغوی دلایل دا دي چې تحریک طالبان پاکستان دې خواته، د هغوی دلایل دا دي چې ګویا دا د افغانستان په خاوره کې، کونړ په خاوره کې ځای په ځای شوي دي. د دوی په دغه صفري نقطه باندې چې د دوی پوستې دي، په دوی باندې ډزې کېږي او د دغه ځوابي ډزو په مقابل کې دوی د کونړ طرف ته ډزې کوي. خو دا د دوی دروغ وایي. دوی دا زموږ ولسونه په تکلیفي او په عذابوي، غواړي چې د افغانستان د خلکو د احساسات را وپاري، عکس العمل ښکاره کړي او دوی نه له دغې نه اجنډا جوړه کړي، یو جنجال جوړ کړي او بالاخره نور سیاسي شوم اهداف تر شا لري. طبیعي دې کې شک نشته چې تروریستان شته، خو دا هغه تروریستان دي چې د افغانانو په مقابل کې جنګېږي او همیشه مونږ فشار ته بولي دي.
تاسې د دې ستونزې اصلي حل په څه کې ګڼي؟ یعنی څه اقدام باید وسي؟
حل لاره دا ده چې د دواړو هېوادونه هغه څه چې مخکې سره قراردادونه کړي، تعهدات هم سره کړي دي، د دې وحدت ملي حکومت په شروع کې، چې په دغه ځای کې په دې مارچ کې به دواړه خواوو ته تروریستان نه پرېږدو، یو په بل باندې به نه لګېږو. او د ډیورنډ موضوع نه د افغانستان د خلکو موضوع ده. دا یې وخت نه ده چې مونږ په هغې باندې بحث وکړو او فعلا لپاره مشترک امنیتي تدابیر ورته نیسو. خو دوی هغه شیانو ته تابع نه دي او دوی همیشه له تعهداتو توافقاتو نه سرغړاوی کړی ده، همیشه ډزې کوي او وړاندې ډزې کوي او زموږ خلکو تکلیفوي.
د کونړ ولایت مرستیال والي ګل محمد بیدار و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډیورنډ له پورې غاړې، د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د افغانستان پر خاوره د توغندیو د حملو او په پرونۍ حمله کې د نهو ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. له کونړ نه په یو بل راپور کې ویل کېږي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د داعش ډلې پر مرکزونو هوایی حملې شوې دي. چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو د حمله د کونړ ولایت په څوکۍ او چپې درې ولسوالیو کې د بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوې دي او د داعش ډلې اتلس غړي وژلې دي. روحلا انوري د موضوع نور جزئیات اوروي.
په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو د مطبوعاتي دفتر مسول جګړن شیرین آغا یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو د کونړ چپې درې او څوکۍ ولسوالیو په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مرکزونو بریدونه کړي.
د بمبار په ترڅ کې د کونړ ولایت په مربوطاتو کې ولس داعشان وژل شوي دي. پنځه پټنځایونه هم د له منځه وړل شوي دي. بی پیلوټه تیارې وې.
یوسفزی وویل د وژل شوو کسانو هویت لا تر اوسه نه دی معلوم، خو په یادو بریدونو کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. چپه دره او د څوکۍ ولسوالۍ اړوند دی وګل دره د افغان حکومت لواکه وتلې هغه لری پرتی غرنۍ او ځنګل لرونکي سیمې دي چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې له لومړۍ ورځو پکې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ حالات ترینګلې دي، چې په یادو ځایونو کې دواړو ډلو پر یو بل ګڼ بریدونه کړي چې پکې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده. په سلګونو ځایي اوسیدونکو د جګړې له ویرې خپل کورونه پرېښي او امن ځایونو ته یې ځانونه رسولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو، او اوس هم احمد شیبر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورسپانې ډیلی بیسټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پروګرام په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د افغانستان په اړه سیمه ییزې سیالۍ په ځانګړي ډول د هند او پاکستان رقابت د امریکایي پلاوي او طالبانو د خبرو له ادامې سره نور هم جوت شوی دی. وړاندې راغلی دی چې پاکستان د افغانستان د جګړې په لوبه کې برلاسه دی. په تېره بیا په داسې وخت کې چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستانه ځواکونه وباسي، خو ډیلی بیسټ لیکي چې یوازې ټرمپ او د پاکستان صدراعظم عمران خان د افغان جګړې برخوال نه دي. ورسپانه هند او چین ته د دوو نورو هیوادونو په توګه اشاره کوي چې د افغانستان په مسله کې خپلې ګټې لټوي. ورسپانه وړاندې د پخواني امریکایي سناتور چیک هیکل خبرې راخیستې دي چې اته کاله مخکې ویلي وو هند تل له افغانستانه د دوهم سنګر په توګه استفاده کړې ده او په تېرو کلونو کې د پاکستان لپاره د پولې پورې غاړه د ستونزو په جوړېدو کې مرسته کړې ده. هیکل چې بیا په 2014 کال کې د امریکا د دفاع وزیر په توګه ټاکل کېده، د اجتماعي غونډې پر مهال یې د څرګندونو بحثونه راوپارول. ورسپانه زیاتوي زمان مهم دی او دا ښکاروي چې د افغانستان وضعیت د ټرمپ مذاکره کوونکو ته تر څه بریده پیچلی دی. د ډیلی بیسټ په باور واشنگتن له اوږدې مودې راهیسې په دې باور دی چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره یو حل لاره شته چې له پاکستان سره تړلې ده. خو ورسپانه څرګندوي چې د پاکستان حکومت کله د یو اتل په څیر د افغان ستونزې د حل لپاره هڅې کوي او کله هم بیا د یو شر اچوونکي په توګه د طالبانو حمایت کوي. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه یوه زړه مسله راسپړلې چې د حل هڅې روانې دي. دې ورسپانې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د فلم د صنعت د تخریب پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. واشنگتن پوسټ یو شمېر هغه فلمونه یادوي چې د طالبانو د واکمنۍ له دورې سلامت پاتې شوي دي. ورسپانه وړاندې لیکي طالبانو په 1996 کال کې د کابل د نیولو وروسته سخت قوانین پلي کړل. دوی د خلکو یو شمېر تصویري او ویډیوي فلمونه له منځه یوړل او د افغان فلم او ملي آرشیف تخریب یې پیل کړ. خو اوس د طالبانو د رژیم له ماتې 14 کاله وروسته د افغاني فلمونو ډیجیټل کولو ته پاملرنه زیاته شوې ده چې په انټرنیټ کې خوندي شي او د افغانستان په سینماو کې نندارې ته وړاندې شي. ورسپانې د افغان فلم د یو پخواني مامور سلطان محمد استالفي خبرې راخیستې دي چې وایي آرشیف د یو هیواد هویت دی. که چېرته آرشیف نه وي د یو هیواد هویت له منځه ځي. افغان فلم د 1980 میلادي لسیزې په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مرسته پرانیستل شو چې دا فلمونه د فیتو په شکل له څو لسیزو راهیسې پراته وو او اوس یې د ډیجیټل کولو کار روان دی. دا فلمونه اوس د ارک په آرشیف کې خوندي شوي دي، خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه منتقدین حکومت تورنوي چې دا فلمونه یې له خلکو لرې ساتلي دي. د دې آرشیف رئیس رفیع الله عزیزي ورسپانې ته ویلي دي چې ارک ته د دې لپاره دا فلمونه انتقال شوي دي چې خوندي وي او که څه ګډوډي وه چې دې فلمونو ته بیا زیان ونه وړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي سیمه ایزې اردو د امنیت د ټینګښت په برخه کې ښه رول لوبولی او نتیجه یې ورکړې ده. د دې ځواک د جوړولو کار پروسه کال په تیر کال په لومړیو کې له لغمان ولایت څخه پیل شو او ټاکل شوی چې شمیر یې 10,000 ته ورسیږي. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه پورې د سیمه ایزې اردو 50 ټولې تشکیل کړې چې نږدې 5,000 تنه پکې جذب شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وروسته له دې د دې نوې سیمه ایز ځواک په جوړولو کار پیل کړ چې پخوا د سیمه ایزو پولیسو تجربه په یو شمېر سیمو کې بریالۍ نه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې دا ځواکونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په چیره بیا د هیواد په ختیځ کې ځای پر ځای شوي او د داعش ملایې ماته کړې ده.
50 ټولۍ موږ لرو او تر اوسه پورې په دغو سیمو کې چې دوی ځای پر ځای شوي دي 4,230 تنه دي. هغه سخت شرایط چې د ملي اردو په صفوفو کې د یو سرتیري د نیولو یا هم د استخدام په برخه کې هغه ته مد نظر نیول شوي دي، هماغه شرایط موږ په دې برخه کې هم مد نظر نیولې دي.
یو شمېر خلک چې له سیمه ایزو پولیسو ښه خاطره نه لري اندېښنه لري چې سیمه ایزه اردو به هم د سیمه ایزو پولیسو تیروتنې تکرار کړي.
لکه څنګه چې سیمه ایز پولیس په افغانستان کې خاص نتیجه ور نه کړه او حتی په کلیو او باندو کې خلک په خپلو کې په جنگ سره اخته کړل، په جګړې سره اخته کړل، نو زما په نظر باندې کچېرې د دې سیمه ایزو اردو هغه ډول او هغه قسم داسې وي لکه د سیمه ایزو پولیسو په شکل وي، نو زما په نظر دا به نتیجه ور نه کړي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی دې ډول اندېښنو ته ځواب وایي.
هغه موږ ته کاملا یوه تجربه وه، دغه تجربې نه په ګټه اخیستلو سره وتوانېدلو چې په دې برخه کې موږ د منطقوي اردو د جوړېدو په برخه کې ډېر دغه موارد ته متوجه اوسېږو. پر راست هر ټولي کې د دوی قومندان چې دی هغه موږ د وزارت دفاع مسلکی منصوب دی، نور دغه نخکته سربازان چې دی هغه ټول د خپل سیمې اوسیدونکو او د هغه سیمې خلک دي. ولې موږ د سیمې خلک انتخاب کړی دي؟ دوی له دود سره بلدتیا لري، له خلکو سره بلدتیا لري، له اراضي سره بلدتیا لري، په دې ټول موارد باندې دوی بلد دي. دغه کوم سربازان چې له سیمې نه نیول کیږي دوی ته 15% د اصل معاش د ملي اردو ورته ورکول کیږي دی او سرتیري. اما کوم منصب چې دوی په راس کې دی او د دوی له کارونو څېړنه کوي، د دوی له روزنه دوی ته ورکوي او دوی ته په ټولو چارو کې د دوی له کارونو سره پرستیکي، دې ته بیا اصل معاش همین 30% د ملي اردو ورته ورکول کیږي.
په عین حال کې ځینې خلک وایي چې سیمه ایزې اردو د امنیت له ټینګښت سره مرسته کړې ده.
دا چې دوی وروره چې هغه و دا په قانون کې خلک دي، هغه نور چې و هغه نه تعلیم ونه در په دغه چې دی باندې خلک ما دي پرې ځکه درېدلي و په دې خو سرتله برابر د خوندا وله.
سیمه ایزه اردو ډېر ښه نتیجه یې په ننګرهار ولایت کې ورکړې ده. په شینوارو کې بډکو ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. بس زموږ د حکومت نه داخله ده چې په نورو ولسوالیو کې جوړه کړي او زموږ د کوټ ولسوالۍ دې کې چې محلي اردو جوړه کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی وایي چې د نوي تشکیل شوي ځواک په ورستیو کې په غزنی کې 50 کلی تصفیه کړي او په دې خاطر زیات مؤثر دی چې غړي د سیمې د اوسیدونکو له منځه ګمارل کیږي.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د نورستان خلک پر سیندونو د بندونو جوړول غواړي. د اساسي او بشري حقوقو په خبرونه کې په جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب پر حق بحث کوو.
د جنگ په قوانینو کې کیلو غاړو ته سپارښتنه کوي چې ملکی تلفات و نوري، په خاصه توګه په هغه ځای کې چې د ښځو، ماشومانو یا د ملکی کسانو مرګ ژوبل زیاتیږي تا په جنگي جرایمو کې شمیر.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو اوسئ د خپرونې په دوام کې د ازادي راډیو 2.19 پروګرامونه او لنډه خبری برخه لرو، خو له هغه مخکې د وخت 8:30 دی، تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. تمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې نن پنجشنبه بیا هم له سره پیل شي. پرون افغان او امریکایي چارواکو د شپې تر ناوخته پورې خبرې سره وکړې. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان د خاورې د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د توغندیو په حملو کې د دریو ماشومانو له وژل کېدو او د شپږو نورو له ټپي کېدو وروسته یې دا راپور د افغانستان جمهوری ریاست ته سپارلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا مخابراتي شبکې په نښه کوي. جان باس دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې پرون په خوست کې د سلام مخابراتي شرکت پر دفتر حمله وشوه. مسکو وایي هغه دوه امریکایي سناتوران چې ادعا کوي روسیې ویزه نه ده ورکړې، په دې پوهېدل چې دوی د هغو کسانو په فهرست کې شامل دي چې روسیې ته د ننوتو اجازه نه لري. او متحدو ایالاتو پر دو شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندوي پروګرام ته په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېلو بندیزونه لګولي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې تاسو د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ژوند په شیبو کې هم اوریدای شئ، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو بل راپور ته چې دا هم له کونړ ولایت څخه دی. او بخیر له نورستان ولایت څخه دی. د کونړ له ګاونډي ولایت د نورستان ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي او د برېښنا کوټونو د جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته، خو تر اوسه پورې هلته د اوبو بندونه او برېښنا کوټونه نه دي جوړ شوي. د دې ولایت اوسیدونکي له افغان حکومت څخه غواړي چې د د اقتصادي مهمې برخې په لپاره اقتصادي پروژې برابرې کړي. روحلا انوری راپور راکوي.
نورستانیان وایي هر دره او هر سیمه کې د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره پریمانه اوبه او مناسب ځایونه شتون لري. وحید الله او موسی وایي
زمونږ نورستان اوبه ډېرې زیاتې دي او انشاءالله زمونږ اوبه هم ډېرې دي او مونږ پوره برق ته ضرورت لرو. برق مونږ ډېر مشکلات لرو په نورستان کې او خصوصا په کانتیواو کې واماو کې. زه د دولت نه دا خواهش کوم چې حکومت په دې کې مونږ سره ډېر همکاري وکړي.
نورستان ولایت ډېرې اوبه لري او هر دره کې د برېښنا د بند جوړېدلو امکانات شتون لري. موږ د حکومت څخه دغه هیله کوو چې په نورستان کې بندونه جوړ کړي.
دوی وایي د منډول هوز د نورګرام اړوند د کلاګوش د واما ولسوالۍ د کفترخانی او نور بشمیره داسې ځایونه شته دي چې د سین ژوروالی او تنګوالی او یا هم سین ته د غره راخوایدو د بندونو جوړولو لپاره لار هواره کړي، خو که حکومت رغولو ته پام وکړي نو په ډیر کم مصرف دغه بندونه جوړیدای شي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو طاهر شامی وایي که د نورستان په اوبو برېښنا کوټونه جوړ شي خلکو ته د کار پیدا کېدو ترڅنګ به د ځنګل وهلو مخه هم ونیول شي.
کدل ته دا برېښنا بندونه جوړ شي او خدای دې چې دا طبیعي ځنګلات او چې کوم وهل خلک کوي او اوچ لرګي دا غین استفاده کوي نو برق نه به استفاده واخلي خلک او دا لرګي بچ دي بچي. او بل دا دې چې کدل ته نورستان ته کفایت وکړي نو دا بیا امکان لري چې کونړ ولایت ته دا برق واستول شي او لغمان ولایت ته واستول شي. چې هلته خلک ډېر ضرورت لري او ډېر اړتیا لري خلک هغې ته.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي عبداللطیف نهزتیار بیا وایي په نورستان کې بهیدونکي پریمان او به غیر سیاسي او څوک پکې د شراکت داونه لري نو حکومت او پانګوالو ته پکار دي چې د بندونو جوړولو ته توجه وکړي.
تاسو ګورئ چې نورستان غټ غټ درې لري او پریمان اوبه لري، دغه اوبه زموږ همدغسې حدر روان دي او غیر سیاسي اوبه دي، یعنی څوک څه ویلی هم نشي چې دلته کوچنی بر